سالور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې به واورئ چې ملګرو ملتونو په یو نوی راپور کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې پر زیاتې دوه اندېښنه ښودلې. او نن د غوی اتمه په افغانستان کې د مجاهدینو پلاس د ډاکټر نجیب الله د رژیم د سقوط اتویشتمه کلیزه ده. په دې اړه راپورونه لرو، اونیس پروګرامونه او نور مطالب هم خپرو. سلام، د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صافی په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. لمړی خبرونه واوري چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي سازمان یونما وایي د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په دې هیواد کې څه باندې 510 ملکي وګړي وژل شوي دي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې د کورونا وایروس 9102 مثبتې پیښې ثبت شوې دي او د افغانستان ولسمشر ماڼۍ د زرګونو بندیانو د بخښنې فرمان وروستی کړ. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي سازمان یا یونما وایي د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په دې هیواد کې څه باندې 510 ملکي وګړي وژل شوي او 68 ملکیان ټپیان شوي دي. د یونما دفتر نن دوشنبه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې دغه مرګ ژوبله د افغانستان د جګړو پر مهال ملکیانو ته اوښتی ده. د یونما په خبره په وژل شویو کې 150 ماشومان هم شامل دي. د دغه دفتر په اعلامیه کې راغلي چې د حکومت ضد عناصر د دغو تلفاتو د 50% مسؤولین دي. اعلامیه زیاتوي په دې کې وسلوال طالبان 9% او د اسلامي دولت ډله یا داعش د 15% تلفاتو مسؤول دي. د یونما اعلامیه وایي د حکومت پلوي ځواکونه هم په افغانستان کې د یادو ملکي وګړو د مرګ ژوبلې 23% مسؤلیت لري چې د 2020 کال په لومړیو دریو میاشتو کې وژل شوي دي. تر اوسه د افغانستان حکومت او وسلوال مخالفینو په دې اړه تبصره نه ده کړې. تر دې وړاندې افغان چارواکو او طالبانو دواړو ویلي وو چې د ملکي وګړو ژوند ورته اهمیت لري او یو بل یې د ملکیانو په وژنه تورن کړي وو. تر اوسه طالبانو په وار وار د افغان حکومت د اوربند غوښتنه رد کړې ده. د افغانستان ولسمشر ماڼۍ وایي د زرګونو بندیانو د بخښنې فرمان وروستی سو. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن دوشنبه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا فرمان نن د حکومت د مشرتابه پلاوي په غونډه کې د ثور د اتمې نیټې په مناسبت چې د مجاهدینو د بری سره سمه ده وروستی سو. ښاغلی صدیقي لیکلی چې د دغه فرمان نور جزئیات په وروسته له رسنیو سره شریک سي. ولسمشر ماڼۍ تر دې وړاندې هم د کورونا وایروس مخنیوي د یوې هڅې په توګه د بندیانو د خوشي کېدو فرمان ورکړی و چې په دې وروستیو کې د دې فرمان له مخې ګونه بندیان له زندانه خوش اسول. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې د کورونا وایروس 9102 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دغه وزارت ویاند وحید الله معیار نن دوشنبه د اپریل 28 په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې په دې سره د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمېر 1003 ته لوړ شو.
دو واقعه فوتی در ولایت هرات و همچنان دو واقعه فوتی در ولایت بلخ، یک واقعه فوتی در ولایت سرپل و همچنان یک واقعه فوتی در ولایت کنر و واقعه دیگه هم در ولایت قندهار داشتیم که تعداد مجموع فوتی های ما به 58 تن رسید.
د امیر روغتیا وزارت ویاند خبرداری ورکړ چې که خلک د دې ویروس پر وړاندې بې پروايي ته دوام ورکړي شایي تر دې بدې ورځې به تجربه سي. د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنه کړې چې د دې ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره باید خلک له یو بل څخه فاصله مراعت کړي او د ورځې څو ځله لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي. د فاریاب چارواکي د دې ولایت په قیصر، جسب سپوش او شیرین تګاب ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې خبر ورکوي. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د نشتې تیر شپه سوې دي. د نوموړي په خبره د نشتې وروسته لاغه پیل سوې چې طالبانو د دغو ولسوالیو په مرکزونو کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل. ښاغلی یورش زیاتوي په دې نشتو کې لس طالبان وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ غلازه د رادیو اوري. د سوریه هوایي ځواکونو پلازمینه دمشق ته څیرمه د اسرائیل د څو مشکوکو توغندیو مخنیوي ده. دا خبر د سانا دولتي خبري اجانس نن د اپریل 28 کړه. د سانا خبري اجانس راپور لمخې د اسرائیل د بریټ د لبنان هوایي حریم لالارې سوی او د سوریه دفاعي ځواکونو مخکې تر دې چې اهداف ته ورسیږي خونسا کړی دی. د اسرائیل پوځ معمولا د خپلو عملیاتو په اړه تبصره نه کوي، خو په وروستیو کلونو کې د ایراني ځواکونو د سوریه د حکومت او د لبنان د حزب الله ډلې پر وړاندې سلګونه هوایي بریدونه کړي دي. اسرائیل وایي ایران ته به اجازه ورنه کړي چې په سوریه کې ځانته سنګرونه جوړ کړي او نه پرېږدي چې پرمختللي وسلې د حزب الله ډلې لاسته ورسي. او نن دوشنبه په نړۍ کې د کورونا ویروس پېښې نږدې 3 میلیونه ته رسېدلې او له همدې ویروس څخه د وژل شویو کسانو شمېر شاوخوا 2,06,000 ته رسېدلی دی. په همدې حال کې د نړۍ یو شمېر هېوادونو د کورونا ویروس له کبله پر خپلو خلکو د ګرځ بندیز محدودیتونه هم راکم کړي دي. دغه راز د هغو شمېرو په اړه چې له چین څخه خپرې شوي شک ښودل شوی، ځکه دا 12مه پرله پسې ورځ ده چې په دې هېواد کې یوازې د 3 مثبتو پېښو راپور ورکړل شوی دی او هیڅوک په هغه هېواد کې له کورونا ویروس څخه نه دي مړ شوي. په لویدیځو هیوادونو کې چې په تدریجي ډول محدودیتونه پکې کمیږي، څو سخت ځپل شوي اقتصادونه یې بیا احیا سي، هم د کورونا ویروس له کبله د مړو په شمېر کې کموالی لیدل شوی. او د امریکا په متحده ایالاتو کې چې د نړۍ په سطحه تر ټولو ډیر ځپل شوی، ډیری ایالتونه یې چمتو دي چې په دې اونۍ کې محدودیتونه راکم کړي. د خبرونو پای.
زموږ راګل ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، رسورا او سید خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې ملګری ملتونه په خپل یو نوی راپور کې وایي په افغانستان کې د سګنی کال په لومړی او دریو میاشتو کې 1513 ملکی وګړي چې یو نیم سلې ماشومان دی وژل شوی.
د دواړو لورو نه هم د وسلوال طالبان هم د افغان امنیتي ځواکونو له لور نه ملکي تلفات په مختلفو ساحو کې مختلفو وسلو له وجې واوښتل.
نن د ثور اتمه په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا 28مه کلیزه ده. مجاهدین پر دې ورځ ویاړي.
801 روزي تاریخي و پیروزي حق بر باطل او پیروزي شمشیر خون د شمشیر است.
خود بشری حقونو یو ډله دا یو تور ورځ بولی.
د ثور اتم ورځ کوم امیدونه چې د خلکو برعکس ته وشول، فلکونو خلک هم د لاس ور کړ، ټول نظام هم د لاس ور کړ.
په نورو موضوعاتو کې د غزنی ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې پر دوو نجونو د جنسي تیری له ادعا وروسته د خلکو د اعتراضونو او د چارواکو د اقدام په اړه راپور لرو. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د امنیت او سالم چاپیریال د اونیزو پروګرامونو اوریدل هم مه هیروئ. زموږ غاګل ازادي رادیو او ری قدر من اوریدونکو، ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. تاسو رابولم د دې خبرونې د لومړی موضوع اوریدو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي د روان میلادي کال په لومړی او دریو میاشتو کې د جګړو له کبله په افغانستان کې له 1513 زیات ملکی وګړي وژل شوي او 1,000 تنه نور ټپیان دي. د افغانستان د بشري حقونو سازمان د جګړې له ښکېلو اړخونو غواړي چې د اوربان غوښتنو ته غاړه کېږدي. حکومت او طالبان په دې اړه څه وایي؟ په دې اړه د خان محمد سین د راپور اوریدو ته مرابولم.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې په وژل شوو کې 150 ماشومان هم شامل دي. یوناما د دوشنبه په ورځ په خپلې یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په دغه موده کې په افغانستان کې د جګړو له امله ټول 1513 ملکیان وژل شوي او 1,000 ټپیان شوي دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د ملکیانو د تلفاتو دغه لوړ شمیرې ته په پام اندېښنه خیو د جګړې لخکېلو غاړو د اوربند غوښتنه کوي. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د خبرونو او اړیکو د څانګې رئیس ذبیح الله فرهنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
از تمامی طرفین جنگ میخوایم که با توجه به آمار بلند تلفات افراد ملکی
د جګړې لټولو اړخونو غواړو چې د ملکی تلفات ټول وړ شمیر ته په پام سره د اوربن په برخه کې زموږ او د بشر د حقوقو د نورو بنسټونو غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړي. موږ دا موضوع په وار وار مطرح کړي او هیله لرو چې د جګړې لوري ورته درناوی وکړي ترڅو موږ په راتلونکي کې د تاوتریخوالي او د ملکیانو په مرچوبل کې د کمیدو شاهد اوسو.
د یونما په راپور کې د حکومت ضد وسله والې ډلې د 55% تلفاتو مسؤلي ګڼل شوې دي. یونما وایي طالبان د 90% او د اسلامي دولت یا داعش ډلې د خراسان څانګه د دغو تلفاتو د 14% مسؤله ده. د راپور پر بنسټ حکومت بیا د دې شمېر د تلفاتو 22% مسؤل ګڼل شوی ده. د افغانستان دفاع وزارت د دغه راپور په اړه د نظر څرګندونه د امنیت شورا د دفتر مسؤلیت ګڼي، خو د امنیت شورا دفتر په دې اړه زموږ اړیکه ځواب نه کړه او نه یې هم تر اوسه په دې اړه کومه تبصره کړې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد آزادی راډیو ته په یو استول شوي پیغام کې د یونما دا راپور رد کړی او ویلي دي چې دوی د ملکیانو د خوندیتوب په برخه کې جدي دي. اغلی مجاهد وای لبد مرغه د یونما پر راپور کې د دوی ترواک لاندې سیمو کې چې کومه مرګ ژوبل د افغان او امریکایي ځواکونو په بریدونو کې ملکیانو ته اوړي ځای نه ورکول کیږي. د ملکی خلکو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې مشر عزیز تسل چې اوس دغه ډلې خپل فعالیتونه ځنډولي وایي په تیرو دریو میاشتو کې په دې شمېر مرګ ژوبله د اندېښنې وړ مسئله ده.
تیرو دریو میاشتو کې افغانان ملکی مرجوب د اندېښنې وړ وه. له دواړو لورو نه، هم د وسله والو طالبانو هم د افغان امنیتي ځواکونو له لورې نه، ملکي تلفات په مختلفو ساحو کې مختلفو وسیلو له وجې واوښتل.
دا په داسې حال کې ده چې د نورو نړیوالو بنسټونو تر څنګ د اسلامي کانفرانس سازمان هم له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د روژې په میاشت کې اوربند وکړي. وړاندې تر دې ولسمشر محمد اشرف غنی، د امریکا دفاع وزیر او د ناټو سازمان هم له طالبانو غوښتي چې جګړه کمه او اوربند وکړي. یونما په داسې حال کې دا راپور خپروي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش څو اونۍ مخکې په ټولې نړۍ کې د اوربند غوښتونکی شوی او ویلي دي چې ټولې هڅې باید د کرونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې وشي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
نن د غوایی اساور اتمه په افغانستان کې د مجاهدینو په لاس د کابل د سقوط 28مه کلیزه ده. د یو شمیر پخوانی جهادي مشران او له هغې ډلې په هرات کې د جمعیت اسلامي پخوانی قمندان محمد اسماعیل خان د اساور اتمه د افغانستان د بریا ورځ بولي. دوی وایي د همدې جهاد په نتیجه کې د پخوانی شوروي پوځونه له افغانستانه وتلو ته اړ شول، خو برعکس د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي د ساور اتمه د افغانستان د تاریخ تر ټولو توره ورځ ده، ځکه ګڼ شمېر خلک پکې ووژل شول. په دې اړه تفصیل د فیروزې عزیزي په راپور کې.
د نن څخه 28 کاله مخکې افغان مجاهدین د پخواني شوروي اتحاد له ځواکونو او ملاتړي حکومت سره تر 14 کلنې جګړې وروسته بری ته ورسېدل. اوس یو شمېر پخواني جهادي مشران په دې باور دي چې دا ورځ د افغانستان د مجاهدینو او د هیواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د بری ورځ ده. محمد اسماعیل هغه مهال د افغانستان په لویدیځ کې د جمعیت اسلامي ګوند مشر و.
د تاریخ افغانستان
دا ورځ په افغانستان کې د تاریخ تر ټولو ستره د بدلون ورځ ده. یو ډیر کوچنی او مظلوم هیواد د یو برځواکه هیواد پر وړاندې درېږي او مقاومت کوي او بالاخره د خدای تعالی په مرستې یو ستر بریا ته رسیږي او بل خپلواکي بیرته اخلي.
محمد اسماعیل وایي اوسنی حکومت او سیاستوال دی د هغه مهال له بدو ورځو عبرت واخلي او نه دې پرېږدي چې سیاسي کړکېچ لا پراخ شي. 28 کاله مخکې مجاهدین د پخواني شوروي اتحاد د پلوي حکومت په ماتولو سره کابل ته راننوتل، خو له پخواني شوروي ځواکونو څخه د افغان مجاهدینو او د بریا تر اخیستو وروسته په هیواد کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر سقوط وروسته په کابل کې کورنیو جګړو زور واخیست او ډیری ورانه یې رامنځته کړي. کله چې مجاهدین د 1401 لمریز کال د ثور په اتمه بریا ته ورسېدل، صبغت الله مجددي د دوو میاشتو لپاره د اسلامي دولت د رئیس په توګه غوره شو. وروسته تر هغې برهان الدین رباني واک خپل کړ چې د حکومت دوام یې د یو شمېر مجاهدینو په ځانګړي ډول د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له مخالفت سره مخ شو. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله موهب هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې جهاد زموږ ویاړلې ملي حماسه ده چې په نتیجه کې پخوانی شوروي اتحاد ټوټې ټوټې سه. ښاغلی محب زیاته کړې هغه د عبرت درسونه باید هیڅکله هېر نه سي چې زموږ ولس تر دې بریا وروسته د کورنیو جګړو او بیا تر ننه پورې ترلاسه کړې ده. له دې سره د افغانستان د بشري حقونو سازمان مشر لالګل لال وایي د بن کانفرنس یوه پرېکړه دا وه چې باید د انتقالي عدالت پروسه پلی سي، خو د ښاغلي لال په خبره لا هم په حکومت کې هغه مجاهدین ګډون لري چې د خلکو د مرکزوبلې عاملین دي.
یقینا چې د ثور اتمې ورځې کوم امیدونه چې د خلکو وو، کوم امیدونه د ولس چې وو، په خواشینۍ سره هغه برعکس وشول. په لکونو خلک هم د لاسه ورکړ، ټول شتمنۍ د لاسه ورکړلې، ټول نظام هم د لاسه ورکړ. د بند پرېکړې یو جز چې انتقالي عدالت وو، هغه هم داسې د پخواني حکومت د مصلحتونو
که څه هم د پخوانی شوروي ځواکونو پر وړاندې د افغان مجاهدینو لبري 28 کلونه واوښتل، خو لا هم په افغانستان کې جګړې روانې او ګڼ افغانان له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. افغان جهادي مشران بیا دا جګړې او د افغانانو دربدرۍ د ثور د ومې د کودتا زیږنده او دوام بولي. فیروزه سیسی، ازادي راډیو، کابل.
په شمال کې ځواکمن پخوانی جهادي قومندان او د جمعیت اسلامي ګوند اجرایه رئیس عطا محمد نور وایي که څه هم د ثور اتمه د افغانستان لپاره د بریا ورځ ده، خو دغه ملي بهیر د بهرنیو لاسوهنو او په مجاهدینو کې د نفاق له کبله بدنام شو. ښاغلی نور د ازادۍ راډیو له خبریالې فیروزې عزیزي سره په مرکه کې وایي اوسنۍ کورنۍ جګړې تر هغه مهاله سختې او درنې دي، خو د ده په وینا دا جګړې مشروعیت نه لري. عطا محمد نور د مرکې په پیل کې د شوروي اتحاد پر وړاندې د جهاد پر اهمیت خبرې کوي.
801 روزی تاریخي و پیروزی حق بر باطل و پیروزی شمشیر خون بر شمشیر است. بدون شک یک ملت برهنه و فقیر قیام کرد و ایستادگی کرد در برابر تجاوز و هجوم یک ابرقدرت روز که ابرقدرت غرب و تمام غرب از دستش یک شب خواب آرام هم نداشت. ایستادگی این ملت فقیر پابرهنه ستودنی هست و بالاخره بعد از 9 سال حضور شوروی وقت و دادن یک کنون میلیون شهید و صدها هزار معلول و میلیون ها انسان مهاجر پیروزی را برمغان آوردن، ولی با تأسف این روزی با افتخار و این روزی که یک نقطه عطف تاریخی برای ملت عزیز ما و تاریخ کشور زنی ما هست، با تأسف که جنگ‌های داخلی، دستان بیرونی، بسترازی استخبارات همسایه‌ها و کشورهای منطقه سبب شد تا مجاهدین تا حد بدنام بکنند.
که تاسو را توای چه د دې لامل سول ترڅو مجاهدین بدنام سیدی تاسو به خبره؟
تأسف من بندی است که دست بزرگ و کلاری را که ملت افغانستان کمایی کرده بود و جنگ‌های داخلی با مداخله کشورهای بیرونی و دسترازی کشورهایی که این عزتی را که مجاهدین کمایی کرده بود زیر سوال ببره. موفق شدن روی سیاست خام مجاهدین و نبود انسجام درست میان مجاهدین و عدم از همپذیری میان مجاهدین سبب شد که این بدنامی در میان مجاهدین رقم بخوره.
نن هغه نیټه نه چې په هغه ورځ باندې تاسو خبره د افغان مجاهدین بریا ته رسیدلی وو 28 کاله تیریږي، خو لا هم په افغانستان کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې جګړه روانه ده او کورنۍ جګړې لا هم روانې دي. تاسو یې دلیل څه بولئ؟
روز شدیدتر، خطرناکتر، دردناکتر، جدیان داره. واقعا در بعضی ولایت نه که در اکثریت ولایت افغانستان جنگ و فقر، نامی، خوندیزی جریان داره. ما امید دارم و آرزو میکنم که یک روز شاهد صلح و ثبات پایدار با کشور خود برای ملت خود بوده باشیم تا زندگی با رفاه و آسایش داشته باشه و لحظات نفس راحت بکشن.
هغه وقت د جهاد بهانه و ویل کېدل چې باید جهاد وسی د دې لپاره چې بل هیواد په افغانستان باندې یرغل راوړی و. د تاسو له نظره د اوس په افغانستان کې جنگ روان دی، تاسو یې څنګه ارزوئ؟
خب د دې شک نیست که شوروی ها اشغالگر بودن و به صورت قلدرانه وارد افغانستان شدن، تمام منشور ملل متحد و زیر پا کردن. خب ما مثل شوروی امریکا را اشغالگر گفته نمیتونیم، اینا با فیصله شورای امنیت آمدن، ولی با آزادی های ما طبعا سایه منفی افتنده.
بخوانای جهادی قماندان او د جمعیت اسلامی گوند اجرای رئیس عطا محمد نور و چل آزادی رادیو سرای پا مرکه که خبری کولی.
موسیقی موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې پر اعتراض کوونکو په برید کې شپږ تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا اعتراضونه د سیمې د اوسیدونکو له هغو ادعاو وروسته پیل شول چې ویل یې پولیسو پر دوو نجونو جنسي تیری کړی دی. چارواکي د ولسوال او امنیه قمندان د لرې کېدو خبر ورکوي. په دې اړه جزئیات د حبیب الرحمن تاثیر په راپور کې.
د غزنی جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په دغه ځای کې پر مظاهره چانو د برید په ترڅ کې شپږ ملکي کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. دوی وایي دغه برید له ناڅرګند لوري سوی دی. د دغه ځای اوسیدونکي محمد جمعه همدرد ازادي راډیو ته وویل دلته ډزې سوي دي، خو ډزې معلومې نه دي چې دا ډزې اردو پولیسو، د ملي امنیت منصوبینو او که د ولسوال بارډي ګارډانو کړي دي. امنیه قمندان ولسوال له جنایي جرمونو سره د مبارزې امیر او ځینو نورو پولیسو په جماعت کې پناه اخیستې ده. دولت تر اوسه پورې هیڅوک هم د پیش په تړاو نه دي نیولې. تر اوسه درې نفره وژل سوي او درې نور ټپیان دي. دا غزنی امنیه قمندان محمد خلیل اندرابی وایي تر اوسه پورې پوره جزئیات نه لري، خو د دغه ولسوالۍ لپاره امنیه قمندان او ولسوال له دندو لرې کړل سوي دي. یو هیات ټاکل سوی هلته تللی دی. تر اوسه پورې د هیات پایلې نه دي معلومې سوې. موږ د مړو او ټپیانو په اړه معلومات نسو شریکولی، خو دا به ووایم چې د دغه ولسوالۍ لپاره امنیه قمندان او ولسوال دواړه له دندو لرې کړل سوي دي.
کمانډانه ولسوال دواړه
دا سیمې خلک وایي له نن څخه درې ورځې وړاندې د یادې ولسوالۍ په مرکز کې دوو تنو پولیسو پر دوو نجونو جنسي تیری کړی دی. دوی وایي د یادې ولسوالۍ پولیسو په رینجر کې دوه نجونې په زور سپرې کړې او قمندانۍ ته یې وړې وې. د سیمې خلکو له هغه وروسته په اعتراضونو لاس پورې کړ. جاغوري د غزنی مرکز شمال لویدیځ لور ته پرته غرنۍ ولسوالۍ ده چې ډیری اوسیدونکي تعلیم یافته او په دولتي دندو کار کوي.
د کرونا وایرس له کبله د محدودیتونو په خاطر په هندوستان کې بند پاتې 2500 نور افغانان هم هیواد ته ولېږدول شول. د له هندوستانه افغانستان ته د تلونکو افغانانو 12مه جوپه ده چې کابل ته رسیدلې. په هندوستان کې د افغانستان سفارت وایي د افغانانو د تخلیې په هدف دا پروازونه به تر می میاشتې پورې دوام وکړي. ملالی بشیر او په دې اړه تفصیل.
په داسې حال کې چې ګڼ شمېر افغانان د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله په هندوستان کې بند پاته دي، په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت دې هیواد ته د 2500 نورو افغانانو د ستنولو خبر ورکوي. له دې سره له هندوستانه افغانستان ته د ستنو سوي شمېر 3400 سو. په نوې ډیلي کې د افغان سفارت شرزدفیر طاهر قادری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان ته د ستنېدو په برخه کې هغو کسانو ته لومړیتوب ورکول کېږي چې په تیرو څلورو میاشتو کې په سیل یا د درملنې لپاره دغه هیواد ته ورغلي. ښاغلی قادری زیاته کړه
در 12مین پرواز
د افغان اریانا هوای شرکت په لوتګه کې مو په 12م پرواز کې 2500 افغانان هیواد ته ستنه کړل. دا کسانو چې دلته بند پاتې وو د ستنېدو لومړیتوب ورکړ شو، لکه سیلانیان یا ناروغان چې د درملنې لپاره راغلي وو. د مې مرشي تر لومړۍ نیټې درې نور پروازونه لرو چې مستحق کسان به افغانستان ته ولېږل شي.
د شاغلي
قادری په وینا اوس مهال د هندوستان حکومت مشوره ورکړی چې بهرني محصلین باید په هندوستان کې پاتې سي، ځکه امکان لري وضعیت تسمیدو خواته ولاړ سي. په داسې حال کې چې د کورونا ویروس تخپرېدو اندېښنه سته، د هندوستان ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې کابل ته له رسیدو وروسته به د ټولو کسانو معاینات وسي. هغوی چې ناروغ دي روغتیایي مرکز ته او مشکوک کسان به په قرنطین کې وساتل سي. په داسې حال کې چې په هندوستان کې بند پات افغانان خپل هیواد ته ستنېږي، هندوستان هم شاوخوا یوه میاشت مخکې له افغانستانه د خپلو وګړو د ایستلو پریکړه کړې وه. د هندوستان چاپ دی هندو ورځپاڼې د راپور له مخې هندوستان د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په جلال آباد او هرات کې خپلې کونسلګرۍ په موقتي توګه وتړلې او خپل ساتونکي او ډیپلوماټان یې انتقال کړل. افغانستان هڅه کوي په نورو هیوادونو کې بند پاته وګړي راستانه کړي. په چین کې د افغانستان د سفیر جاوید قایم په وینا د تیر پنج شنبې په شپه هغه افغان سوداګر چې غوښتل یې د روژې میاشت له خپلو کورنیو سره تیره کړي له پیکینګ څخه کابل ته انتقال شول. د یک شنبې تر ورځې د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 1531 اعلان کړی. د دې وزارت د معلوماتو له مخې د کورونا ویروس له کبله د مړو شوي شمیر 150 او د رغېدلو شمیر 210 دی.
ستاسو له پیغامونو
زما دا نظر دی کاشک چې دغه کوم ښارونه سرحدي ښارونه موږ چې دی دا مسافرین چې له ایران او پاکستان نه راتلل او په هغو ځایو کې دا انتظام د دغو مسافرو لپاره نیول سوی وای، کمپونه جوړ سوی وای او ټول د دغو چکن سوی وای او وخت مودې پورې همالته ساتل سوی وای. دا به د دولت په همکاري د ټولو افغانان هغه کوم سرمایداران چې دی همکاري یې کړی وای، له هرې نگاه د خوړو اوبو انتظامات نیول سوی وای. زه د هلمند د ولایت څخه زمری د نګر د ولسوالۍ څخه د ټلیفون په کرښه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام وایم. چار رسنۍ د خبرونو لنډیز وایي، اول خبر یې داری د کورونا دی. نو دا د کورونا مرض خو دغسې جدید دی یقین په نړۍ کې مسلمانان او کفار ګرد پسې راخیستي. دا بل مرض ولې نه یادوي؟ دا ګرانی دا تر کورونا بتر دی، داسې کاختي داسې لوږې وتنې په مسلمانانو به راشي قیامت دی وروره. دا یو من کچالو په 300 کالداري، یوه کوچنۍ ډبه 3 لیټره غوړي په 300 کالداري. دا خو به کورونا نه، دا خو به د لوړ پوړي چارواکي دا خو به خپله ترالو فصل کوي چې نو پر دغه د دکاندارانو تجارانو باندې وځي خلک پوښتنه نه کوي چې دا مونږ ته قیامت جوړ کړی. وسلام په احترام، سلام علیکم.
ورور ازادي راډیو ته مې دا پیغام دی، کندهار ولایت کې د سیدام سلطان تورې کې ورته زمري بتاره او اوس مرکزونه مالی دي، دا کاغذانې ټول کړل له ټولو کرنسي نه خلک ټول غریب دي، کرنسي نه د غریب خلک غریبان دي. دا اغم دي خو ایمانه نه شته کوم د مرکز په غاڼه باندې او مرکزونه مالی دي. کاغذان شام نور ول اجاقات ستات اجاقات د تر ول ول ولایت بیا سایتر مې کیږي له جماعت د مسجد لا ته دوند و څه پورې یې راک نه مالی دي. دا پیغام دی، دا پیغام ورته عبد الله دی د کندهار ولایت. سلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په بلخ ولایت کې د قرنټین له محدودیتونو وروسته د لاسي صنایع او تولید او تجارت چې چلوونکي او تولیدونکي تقریبا ټول خزيدي هم لمات سره مخامخ شوي. د میرمنو په بلخ کې د ازادي رادیو خبريال مجيب حبيبزي تویلي چې د قرنټین د مودې وګدودو لوی زیان ور اړولای او حتی ځینې ویل د وروسته د تجارتي فعالیت توان هم نه لري.
د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره د محدودیتونو وضع کېدو نه یوازې ټولنیز او سوداګریز ستونزې رامنځته کړې، بلکې د ښځینه سوداګرو پر فعالیت یې هم منفي اغېزې کړې دي. په بلخ کې سوداګرې ښځې وایي چې د قرنټین د محدودیت په وضع کېدو سره د هغوی تولید او د لاسي صنایعو تجارت له ماتې سره مخ شوی او دوی د خپل کار د دوام وړتیا نه لري. د بلخ یو شمېر سوداګرې ښځې وایي چې د هغوی تولیدي فابریکې بندې شوې دي. سیما هاشمي یو له همدې سوداګرو ده. هغه وایي چې تر دې په خوا د لاسي صنایعو د تولید کار کاوه او له بهر څخه یې هیواد ته جامې را لېږدولې، خو د قرنټین د مقرراتو په وضع کېدو سره یې کار په ټپه درېدلی دی. هغه وایي چې د محدودیتونو د وضع کېدو په حال کې ښځینه سوداګرو په بلخ کې د هغوی تولیداتو ته د بازار د نشتون په خاطر میلیونونه افغانۍ زیان کړی دی. آغلې هاشمي وویل اوس یې هم موږ زیات زیانمن کړي یو. د قرنټین د محدودیتونو وضع کېدو زموږ هټۍ بندې کړي دي، همدارنګه زموږ تولیدي فابریکې په ټپه درېدلې دي، ځکه زموږ تولیداتو ته بازار نشته او ښځو میلیونونه افغانۍ زیان کړی دی. په بلخ کې خلک هم د کورونا ویروس سره د مقابله لپاره د وضع شویو محدودیتونو د اوږدېدو څخه په اندېښنه کې دي. دوی وایي چې د شته شرایطو په خاطر داخلي تولیداتو ته لاسرسی نه لري او د وارداتي توکو بیې هم لوړې شوې دي. د بلخ اوسیدونکی ریحان حبیب داسې وایي:
د بازار چې ځای وطنې پیدا نه مشه، چاکه ماس گرفته تا کالا او چبلیروت کلش خارجي صوبهش هم دچنده.
د بلخ د سوداګرۍ او صنعت ریاست هم مني چې د کورونا ویروس سره د مقابله په خاطر د وضع شویو مقررات امکاناتو لامل سوداګر او خزو ډیر زیات مالی زیان لیدلای دی. د دغه ادارې مشر شیر احمد سپایزاده ازادي راډیو ته وویل چې د محدودیتونو لوازه کېدو پرته د کورونا ویروس سره د مبارزې بل هیڅ لار نشته. سپایزاده زیاته کړه چې نه یوازې د دغو محدودیتونو د اوږدېدو په خاطر خزینه سوداګرو زیان کړی، بلکې له بلخ څخه بهر ته صادرات په ټپه درېدلی دي او د وارداتو کچه هم کمه شوې ده. په ټولو اقتصادي عرصو یې مستقیم اغیزه درلوده، خاصتاً د ښځو په سوداګریز فعالیت باندې. دوی د قرنطین د شرایطو د رعایت له امله او همدارنګه د محدودیتونو د وضع کېدو په خاطر ډېر زیانمن شوي دي. د هغوی دوکانونه، هټۍ،